های اتحادیه اروپا نیست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه همکارانم اسمت ساروان و امید مرزبان برنامه زیر آسمان کبوت را پیشکش می کنند. با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنی. نن هم په دې خبرونه کې په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په لومړي سات کې په زلزلو خبرې کوو، خو په دوم سات کې په دې شخي جو چې په افغانستان کې په تیره بیا په لوی ښارونو کې ولې ځینې کسان ښځې او نجونې ځوروي. تیره اونۍ یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز یې د افغانستان په بدخشان ولایت کې و، د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هندوستان ډېرې برخې ولړزولې. په وروستیو کې په افغانستان کې زلزلې نسبتا ډېرې کیږي. افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې موقعیت لري چې زلزلې پکې ډېرې کیږي. په نړۍ کې داسې سیمې هم شته چې هلته هیڅ زلزله نه کیږي یا که کیږي هم نه احساسیږي. په افغانستان کې کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زلزله پکې نه کیږي یا که کیږي هم دومره خفیفه وي چې خلک یې نشي احساسولی. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زلزله نه کیږي، خو په زلزله تر ټولو مشهور هیواد جاپان دی. نن سهار هم جاپان دو سختو تکانونو چې یوې 1.1 او بل 1.4 ریختر و ولړزاو. په لسګونو کسان په دې زلزله کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې په خبرونو کې هم ورته اشاره وشوه. پرون هم په دغه هیواد کې نسبتا شدیده زلزله شوې وه. د جاپان خلک د پرلپسې زلزلو په وړاندې څه کوي؟ آیا د جاپان د خلکو له تجربو موږ هم ګټه اخیستلی شو؟ په وروستیو کې په افغانستان کې ګڼې لوړې ودانۍ جوړې شوې. آیا د دغو ودانیو د جوړولو په وخت د زلزلې په وړاندې مقاومت په پام کې نیول شوی دی؟ څرنګه کورونه او په کور جوړولو کې کاریدونکي مواد د زلزلو په وړاندې زیات مقاومت لرلی شي؟ آیا داسې مواد یا شیوې شته چې د افغانستان د کلیو بېوزله خلک له هغو څخه په استفادې کلک کورونه جوړ کړي؟ دا او د ته ورته موضوعات به په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره شریک کړو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرید. در همین برنامه بهانه هم خواهیم داشت درباره وضعیت بحث در مورد وضعیت ساختمانی در شهرهای افغانستان. آیا شهرهای افغانستان از نگاه ساختمانی در چه حالتی هستند و آیا معیاری برای اعمار ساختمان در افغانستان وجود دارد؟ این ساختمان ها چقدر در برابر آفات طبیعی به خصوص زلزله مقاوم هستند؟ این سوال ها و سوال های دیگر مربوط به همین موضوع را در همین برنامه از شما شنونده ها و مهمان های برنامه خواهیم پرسید. اما در ساعت دوم یعنی از 4 تا 5 درباره آزار و اذیت دختر خانم ها در کوچه و بازار یا همان خیابان آزاری صحبت خواهیم کرد. شما هم پاسخ ها و پرسش هایتان را روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی بنویسید یا به شماره های تلفن رادیو آزادی زنگ بزنید. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین و ما میرسیم. مهمان ما در این برنامه هستند جناب انجینر محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور در امور شهرسازی، محمد یاسین نیازی، رئیس طرح و تطبیق پلان شهرولی کابل و دکتر محمد منظور ناصر، استاد پانتون کردینیس در ترکیه.
ټول ملمنو ته هرکلی وایو. لومړی هم انجینیر صاحب محمد یوسف پښتون د شار جوړولو په برخه کې د ولسمشر سلاکار شاغلی پښتون په خوا د افغانستان د شار جوړولو وزیر هم شاغلی پښتون په د ازادي رادیو د کابل په استودیو کې تشریف لري، ورته هرکلی وایم. شاغلی پښتون، ستاسو په نظر په افغانستان کې زلزلی ولی زیاتی کیشی؟ ولی په ځینو سیمو کې زیاتی کیشی، په ځینو سیمو کې کمی کیشی؟
زمونږ احترامات تاسو او ټول وطندارانو ته تقدیمون سایت دلاري څخه، او دوهم ډیر مننه کوم چې په داسې حالات او شرایطو کې چې افغانستان ګرد بحث شان چې ګوري سیاسي او امنیتی مسائل دي، او تاسو داسې لو مسله او مهم مسله مطرح کړی د شغه د زلزلې او دغه تاثیرات دي چې اکثرا بدبختانه د نورو مسایل په خاطر لازموږ د یاد وځي، او ډیر مننه کوم. زبا دا وایم چې د زلزلې د پاره امادګي دا اول پر دې باندې بحث وکړو چې څه قسم امادګي په کار دي، آیا موږ د امادګۍ لرو کې نه لرو. دغه مسله مهمه ده. بیا به وروسته انفرادي مسایل ته
بلې
عموما د زلزلې د مطالعې دپاره اولین ضرورت دا دی چې د منطقې جیولوجي او هغه سابقه تاریخ د جیولوجي وکتل سي او وګوري چې آیا په دې منطقه کې سابق د جیولوجي په اساس امکانات د زلزلې و اوسته او که و په څونه اندازه دي. دا اول ډېره مهم مسله ده چې باید مطرح سي. او بیا هم مدام باید ووایم، اگر چې زه دون متخصص ده د انجینری نه یم، زه تاسو خبره زه اصلا مهندس او شهرساز یم، خو بیا هم څه معلومات چې لرم دا دي چې زلزلې پر څو قسم
خو ښه ده. انجینر صاحب پښتون، بهتره ده چې تاسو دې په دې اړه خبرې وکړي چې په افغانستان کې کورونه څومره د زلزلې په وړاندې مقاوم جوړی شي. آیا کله چې کورونه جوړی شي دې مسلې ته توجه کیږي؟
خو زغه ټیک تر اعظم دا د نو کوشنی تفصيلات چې واچول په دې خاتمه شو حالت ضرور دي. نو دوهم مسله ده د تعمیراتو ډیزاین مرحله ده. د ډیزاین په مرحله کې دي چې سړی باید د زلزلې کافی معلومات ولري، د قسمه اندازې او فریکونسي، یعنی په اصطلاح څونه ژر ژر زلزلې واقع کیږي، دا ټول باید وینو دا ډیزاین کیږي. او څلورم درې مسله مهمه ده چې د عموما هر تعمیر مخصوصا کمپلیکسونه تعمیر شوی دی د یو خاص حفظ مراقبت ضرورت لري تعمیر دغه زلزلې مقابل کې. خدای نه کړه چې زلزلې پیښ شي، هلته خامخا یو څه تخریب پیښیږي، یو څه تکلیف پیښیږي. دغه تکلیف د پاره باید امادګي موجود وي، مثلا اور بل سي، د اور مخه څنګه نيسي و غیره و غیره. او اخري مسله دا ده چې هغه افراد چې د زلزلې څخه متاثر کیږي، زخمی کیږي، په تکلیف کیږي، دوی د پاره عاجل مرستي باید هر وخت آماده وي، تیار وي. دا څو شان کوم د نظر ونیسو نو د مش ټول خو په نظر نیولې اوس را بوسو. هغه اصلي مسلې ته تاسو مطرح کړئ چې د تعمیراتو په تیرو څو دقیقه تقریبا یو قرن کې نو چې د کابل تقریبا نو شکل پیدا شوی دی، یعنی تقریبا د 1960 څخه را په دی خو د دغه وخت رئیس څخه بیا ته د تیرو شلو کالو پوري تر دغه وخت پورې موږ بلن منزل تقریبا په کابل کې درلود. په اساس نه دا یو تعمیر د وزارت دغه د وزارت، بلکې دوه تعمیر د وزارت مخابرات او د وزارت مالیه، یو تعمیر د سینما پامیر پیسې کې بغیر له سمور بلن منزل چنده نه درلود. البته د چوند اولین بلن منزله خورا په اچار ډیزاین سی وی دی، ټول مسایل مې زړه جوړ سی وی دا خطر د څه زړه شوې سی وی دی. تعمیرات تولو ک ډیر لوړم دی، تقریبا هیڅ تحرک نه دی ورکړی. اما بدبختانه د چیرو شلو کال په دوران کې کم نور بلن منزله شي جوړ سی وی دی، هغه په دې مرحله کې بدبختانه توجه نه درته سوی. ډیزاین په لحاظ د فاونډیشن په لحاظ او د نور مسایل په لحاظ په کلی ډول سره آماده نه دی. دغه خطر په دغه ودرو اخر زلزلو کې بعضی تعمیرات ډیر توانور سیل مخصوص د شهرنو په علاقه کې د انصاری و چرایي سره د یو تعمیر ګرځر راچ په سوه دي پر بل تعمیر باندې تکیه کړی ده. دا ټول مسایل خو بیا هم خدای فضل کړی زما خل د مر دعا وي دي، دا کم د ډیزاین تاثیرات نه دي چې هغه اندازه تعاون او تکلیف شبای جوړ کړی تر اوسه نه جوړ کړی. ما دا معنا نه لري چې موږ په دغه سي پټو سترګو باندې ورته ناش او تر ابد توقع ولروش دغه سي به هرڅه خیر دریږي. نو دغه د پاره یو لو آمادګي پکار ده. زه دغه د پاره فقط یو ټکی لا اضافه کوم، خدای دې وځي چې هیڅ مشکل ونه ودی. چاغه دا دی چې څنګه باید وسی زموږ لوی مشکل دادی چې دا تعمیر چې جوړیږي په نور دنیا کې په هر ځای کې قانون دی چې د ډیزاین باید هغه مربوطه مسولین ته ورسی، مثلا شاروالی کې مخصوص ټیمونه دي د انجینری یا مثلا وزارت انکشاف شهري کې وغوته باید وړي چروغو ته تایید نکي روغو چې د زلزلې په مقابل کې د مقاومت یا نور خدمات په اساس تضمین کې روغو د اجازه نه لري چې د تعمیر شروع کړي. لیکن بدبختانه زه فکر کوم اضافه تر 95% تعمیرات نه د شاروالي او نه د وزارت انکشاف شهري تایید لري. نو دا غوړي مشکل دی چې باید یو چاره وشي.
زنده باشین آقای پښتون. همچنان محمد یاسین نیازی رئیس طرح و تطبیق پلان شاروالي کابل را با خود داریم. جناب نیازی سر، چنانچه آقای پښتون گفتن در بسیاری موارد معیارها وجود نداره یا اگر داره هم تطبیق نمیشه، معیارهایی که در ساختمانی در کابل وجود دارد چه هست و مکانیزم تطبیق و نظارت از تطبیق از این معیارها هنگام ساختمان ها در افغانستان حداقل در کابل که شما مسئولش هستین چگونه هست؟
بله بله، لکه چه
جناب آقای نیازی صدای ما را میشنوین؟
نیازی صاحب لکه چی آواز نوری
فکر میکنم تلفن مشکل پیدا کرده. برحال جناب دکتر صاحب محمد منظور ناصری استاد پانتون کردینیس در ترکیه هم با ما هستن. جناب استاد منظور حالا میخوام از شما های پس بپرسم که در افغانستان شما هم بعضی کارها کردین و رفتین و آمدین و برگشتین، یعنی آگاه هستین از وضعیت شهرسازی در افغانستان. این معیارها چگونه هست؟ آیا عملی میشن؟ آیا مثال هایی از عملی شدن معیارهای مشخص بین المللی در هنگام ساختمان بلندمنزل در افغانستان وجود داره؟
بله، سلام علیکم وزیر صاحب و شنونده عزیز. اول از سر هم سلام های خود را تقدیم میکنم. در قدم دوم تشکر میکنم از رادیو آزادی که همین رقم یک پروگرام ترتیب نمودن، بخاطر که یک مشکل اساسی که و یا حتی میتونیم که بگیم یک فاجعه که یعنی منتظر افغانستان است، منتظر افغانستان است، اینمی است که در افغانستان ساختمان هایی که جور میشه اصلا معیار نداره. بخاطر از این ما میدونیم، ما خودم در مرحله اول تیز دکترای ما یک ریسرچ داشتم در باره ساختمان های افغانستان که همی ساختمان هایی که در افغانستان جور میشه از خشت، خصوصا همی خشت های پخته که استفاده میشه، یعنی خشت گرنگ است. به این مورد یک تحقیق کردم و تقریبا 95% و یا بالاتر از ساختمان افغانستان از خشت پخته پر که وزن زیاد است ساخته میشه. در دنیای دیگه در استانداردهای بین المللی در حتی در کشورهایی که در حال پیشرفت است، نه تنها کشورهای پیشرفته، این خشت پخته پر فقط تا 2.5 منزل، یعنی 2 منزل 2.5، یعنی تو ماکسیموم تا 3 منزل اجازه داره. در افغانستان فعلا مثلا بسیار ساختمان های بزرگ 10 منزل 12 منزل 15 منزل ساخته میشه و در این خشت پخته پر استفاده میشه. مشکل اساسی است در افغانستان که یک مکانیزم صحیح دیزاین مثل که ولی که گفت وجود نداره و یا بسیار به چیز در مرحله ابتدایی است. این ما بسیار میتونیم که بسیار یک کار بسیار یک سخت نیست، یعنی بسیار یک کار مشکل نیست که ما نتونیم که دیزاین از این بکنیم. فعلا ذات تکنولوژی بسیار آسان است و هر کس میتونه این دیزاین در افغانستان هم میتونه، در خارج هم میتونه. فقط و فقط مشکل اساسی که است برای ادارات دولتی مربوطه است. یعنی یک تقریبا یک مدت پیش یک از دوستای ما برای ما یک دانه یک ساختمانی که در کابل فکر کنم که اجازه ساختمان آبادیش هم گرفته شده از شاروالی، نقشی دیزاین از رو برای ما روان کردم. من خودم شخصا در ترکیه در یک کمپانی در بحث دیزاینر هم کار میکنیم، یعنی در مورد فن و تیوری کار نکنیم، عملی هم زیاد کار کنیم. شما باور کنید این دیزاین را که ما دیدم، این دیزاین اگر در ترکیه ما به یک جای پیشنهاد کنیم، امی دیپلم انجینری ما را از پیش من میگیره به این سویه. این مشکل از دیگه است که وقتی که در افغانستان گفته میشه که ما یک تعمیر استاندارد میسازیم، برای مردم فورا به ذهن این خطور میکنه که این تعمیر که ما استاندارد میسازیم بسیار برای ما با قیمت بالا تمام میشه. فقط مشکل اینجا نیست. در افغانستان مشکل اساسی یکی است که در ساختمان ها یک بورد انجینری وجود نداره. اکثرا خصوصا ساختمان ها را باشی به اصطلاح آمیانی ما شما که باشی و یا تکدار، به این وقت آخر خصوصا تکدار است که تعمیر میگیره میگه که ما 6 منزل جور میکنم، 3 منزلش مربوط ما و 3 منزلش مربوط تو، یا اصلا به استاندارد برابر نیست. فقط به این مفکوره است که میگه 4 دانه سیخ اینجا پرتم، 3 دانه سیخ اینجا پرتم، این رای حل نیست. وقت ما میتونیم یک تعمیر بسیار ارزان بله.
ناصری صاحب دکتر صاحب ناصری ببخشید، په دې موضوع به هم برته تست در شو چې څه ډول یو څوک ارزان او په عین حال کې مقاوم کور جوړولی شي، دا لارې به هم تاسو ور وښایست. اوس د کابل ښاروالۍ د پلان د طرح او تطبیق رئیس ښاغلی محمد یاسین نیازی څخه غواړو چې دوی ووایي چې ولې کوم کورونه چې په کابل کې جوړی شي، ولې شاروالی په غوبانی پوره څارنه نه کوي چې د زلزلې په وړاندې مقاوم وي. نیازی صاحب ان شاء الله چې اوس په اواز اوري مهرباني.
په دې درناوي سره تاسو حضور ته تاسو د اوریدونکو حضور ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د سلامونو وروسته تاسو د بحث د بعد چې اوري صاحب.
بله صاحب، ستاسو خبري اورو. بله بله مهرباني.
ما پښتون ته یو څه معلومات ورکړ، هغه معلومات د سیزمیکی حالات په ارتباط غوښته معلوماتو. زه به په تفصیل دا معلومات ورکم. او د ډاکټر صاحب دا خبره چې په کابل ښار کې معیاري ساختمانونه نشته او دا بيخي د کابل ښار ټول ساختمانونه غیر معیاري کړه او خپل ځان پروفیسر جوړ کړ دا درسته خبره نه ده. زبا لک معلومات تاسو په دې سیاسي حالات په اړه ورکم او د ستاندو ساختمانونو په اړه به هم تاسو معلومات
مهرباني.
آج پټول نړۍ کې هر ځای کې جی جیولوجیکی مطالعات په اساس معلومیږي چې دغه ساحه په کوم درجه د زلزله کې واقع ده. دا په ټول د تاریخ کې چې څو ځلې زلزلې تکرار شوې دي او په کوم درجه د ریاکتور او په زمین کې چیرې خطوط د زلزله د ځمکې لاندې او په کوم اعماق قرار لري. دا مطالعات په افغانستان کې شوې دي. افغانستان د بدخشان نه شروع همداسې د هندوکش د لړۍ څخه تر کابل پورې د کابل نه تر کندهار پورې کندهار کې بیا نه دی دونه شاخ خواته دی. دغه سیزمیکي مطالعات د جیولوجي په حساب شوی دی او زه د کابل ښار د یو مسؤول په صفت تاسو ته وایم چې کابل ښار په څلورم درجه د زلزله کې قرار لري. یعنی دلته همیشه سیزمیکی معاصرې د ساختمانو کې کیږي د څلورم درجه د زلزلې په حساب څلورم زون محاسبه کیږي چې تر اثر اکثره پوری بات محاسبه شي. موږ په کابل ښار کې ساختمانونه په درې شکل لرو. یو هغه ساختمانونه دي چې کابل ښاروالۍ ته مراجعه کوي او دلته یو مشخص منظم کمیسیون متخصصین شته د هغوی نقشې ګوري د هغوی نقشې طول محاسبات ګوري ډیزاین ګوري مهندسي ګوري شبکات ګوري پس له هغه ورته کمیسیون ویزه کوي. په دغه سي نقشو کې د اتبال زلزلې لپاره محاسبات شوې دي او دلته پس هغه موږ نقشې منظورو او خلکو ته اجازه د ساختمان ورکوو. یو تعداد ساختمانونه زیاتره ساختمانونه د زورمندانو او قدرتمندانو ده چې هغوی د ښاروالۍ نه هیڅ اجازه نه دي اخیستي، لکه چې پښتون صاحب ویلې د ښارسازۍ نه هیڅ اجازه نه دي اخیستي او هغوی ساختمانونه خپل په سر جوړ کړي دي. د هغوی کنټرول هم دوی زورمند او قدرتمندي ښاروالۍ نشي کولای او د ښاروالۍ توانمندي دوله نه ده چې د زورمندانو په مقابل کې د یو انجینر د قلم سره د مزدور.
نو خو بیا تاسو د ډاکټر صاحب ناصری خبره تایید کړئ چې اکثره یا زیاتره کورونه هم داسې دي.
ما د ټول زیاتره
بله
اما د څنګه نه چې هیڅ بيخي دغه خبره تا را دوم چې دا وي
نه دوی منظور دی دوی منظور هم دا و چې زیاتره
اصلا نه خپل څه ویلې اګه د سی ویلې چې په ښاروالۍ دی کابل کې منظور شوی نقشه ماوري د هیڅ ډیزاینر شوی دا دغه غلطه خبره وکړه. موږ درته په مقبل استاندارد د نړیوال استانداردو باندې ډیزاینران لرو او دا اوس د مشخص نقشې چې موږ راځي هغه ډیزاین چې کوو ګورو چې د څلورم زون د زلزلې لپاره محاسبات ګورو او پس لغه ویزه کوو. هغه د ویلو چې ویزه شي نقشه وو اما غیر استاندارد دی هیڅ غلطه خبره وکړه.
ناصری صاحب یو بل مسله ده ممکن نقشه له تاسو نه تایید شوی واخلي لیکن بیا کوم مواد چې استعمالوي دیغه بیا څوک څارنه نه کوي.
یو صفی فدی خلک چې نقشه موږ نه ویژه شده اخلي د هغوی محاسبات ټول کنټرولیږي او د کنټرول ساختمانه اساسي د ریاست لخوا ساعت هم کنټرولیږي. اما دا د صفی فدی زورمندان قدرتمندان چې جوړې دي هغه د کابل ښاروالۍ او د ښارسازۍ وزارت نه هیڅ اجازه نه.
تشکر ناصری صاحب. اجازه بتن از جناب نیازی صاحب تشکر. اجازه بتن از دکتر صاحب ناصری هم میره بپرسم اون نقشه ای که اینا دیدن و به گفته خودشان در صورتی که به ترکیه به کس مراجعه میکردن با اون نقشه دیپلم انجینریش ازشان میگرفت همون نقشه دقیقاً چه خالیگاهایی داشت جناب دکتر صاحب ناصری؟ مختصر لطفا.
نیازی صاحب آوری غگمی ما هدف د چین ده چې پر د ښاروالۍ کې مثلا په تخنیکی پرسونل نشته یا چې زه به دغه سوال تاسو نه وکم. دغه کورونه چې په قصبه کې جوړیږي دغه عربي شرکتونه فکر کوم جوړی فاروز کال کابل تکلې موضوع مې ولیدل عربي شرکتونه جوړی او د دغه ډیزاین نظر په کوم استاندارد شوی ده. اول دغه افغانستان کې کترکی کمپنی ډیزاین کوي او ترکی استاندارد ډیزاین کوي په عربي کې په عربي استاندارد ډیزاین کوي. اوس د افغانستان انسا یا د ملي ستانداردو اداره چې جوړه شوې ده دوی یو دانه د ساختماني کوډ امریکایي ساختماني کوډ ترجمه کړی فقط یو هغه پوښي ورته ترجمه کړی او یو اخره مقدمه او اخره صفحه نور اصلا امریکایي کوډ ده. لکه څنګه چې نیازي صاحب ویل شهید چې زلزلې یو تعداد مطالعات شوی دی فقط زلزله وزدوره په جاپان کې 8 درجه د ریاکتر کا زلزله کیږي کابل کیږي فرق په دې کې ده چې د کابل زلزله چې دی تکتونیکی زلزله دی د دوی سطح د مرکز د زلزله د ځمکې مخ ته ډیره نږدې ده او دا د دې باید کیږي چې دغه غوڅوونکې قوه یا شیر فورس د دوی ډیر زیات راځي تعمیرات ته دوی ادعا اصل هغه اوس دا ده چې خپله نیاز صاحب ویلی چې په ښاروالۍ کې کنټرول شته او صحیح ده د زورمندانو مسله به تېره شي دا ځکه ډېره غټه مسله ده او ځکه صحیح ده چې مثلا یو انجینر نه شي کولی د دې مقام نه شي اوس بس یو پوښتنه وکړم نیازي صاحب نه موږ خپله کور په تایمنیو کې ده په تایمنیو کې ګوره د تایمنیو خاوره په حساب د ډېره ضعیفه یو خاوره ده ځکه چې هم ډېر نشاست لري هر د مځکې لاندې اوبه تقریبا په 3-4 مترو کې دي او هم پارسېدونکې خاورې ده مالګه لري وخت چې اوبه واخلي پارسېږي په تایمنیو ساحه کې د اوس د په زمانه سره ویلی شم چې 50 دانې تعمیره به وګورو چې 5 منزله 6 منزله 8 منزله دي او د دو دغه فاونډیشن چې دي پټ فاونډیشن یا دغه یو متر په یو متر کې د آر کلام لاندې فاونډیشن ده دا خو صحیح ده اوس دغه په کوم استاندارد باندې ډیزاین شوی دي چې په یو 4 منزله 5 منزله 6 منزله او هغه خاوره د بیرنګ کپاسټي یا قوت انتقال د خاورې له 1.1 یا 1.5 ټن پر متر مربع نه کم وي
تشکر ناصری صاحب بسیار تشکر بسیار تشکر نیازی صاحب محترم خیلی مختصر به دکتر صاحب جواب بتن که با پشتون صاحب هم صحبت بکنیم
مثلا دغه معلومات درکم د قصبی د بلاتنه چې جوړیږي د شاروالی د کابل نه هیڅ اجازه نه لري چې کابل خاروالی سره هیڅ رابطه نه لري هغه مشخص
از بلاکای قصبه هم توسط زورمندا ساخته شده بله
نه 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 وزیر صاحب شهرسازی څو شرکتو سره د غزمکم د شاروالی زمکې وي د دولت زمکې وي متاسفانه د شاروالی به اجازه وزیر صاحب شهرسازی د وخت د غزمکې ټول وخت څو شرکتو ته ورکړ اول ته تقسیمونه ور باندې شروع کړ نن موږ د غوی نقشې لګلې نو موږ ته اجازه ورکړې او نو موږ سره موافق یو دا ځار خبره تاسو ته موجود تایمنی یاد د خاورې د برقاش ګور هر ساختمان البته اول پس د خاورې کیږي چې دا خاوره سونه مقاومت لري سونه برداشت لري پس هغه د تخنیکی تدابیر ورته نیول کیږي ته که شاید وو چې کګریدلې وي په دوبای کې په نور امارات متحده کې په نور مملکتو کې په بهر باندې رشد اچي هغه تدابیر لري تخنیکی تفتیتی تدابیرونه ورته وایي زمینی تدابیرونه ورته وایي تخنیکی تدابیر لري بوندا تایمنی کې د 15 منزله سره چې غوړل شي تخنیکی تدابیر ورته نیسي مطالعه د خاورې کې پس لګه ورته تخنیکی تدابیر نه کی چې دا خاوره سسته ده ست تدابیر باید ونیول شي چې د باندې 50 منزله ساتل
تشکر
که
ما اماراتو که 50 منزله پشگا باندې جوړی دا خو تخنیکی
تدابیر ورته نیست
تشکر جناب نیوز زنده باشین تشکر خیلی مختصر حالا برمیگردیم با جناب محمد یوسف پشتون هم صحبت میکنیم و بعد از او به شنونده ها فرصت خواهیم داد که در این برنامه سهم بگیرن جناب پشتون صاحب شما همزمان در کابینه حکومت افغانستان وزیر بودین آیا در اون زمان این معیارها چگونه بود در بخش شهرسازی چه معیارهایی وجود داشت و آیا ساختمان هایی که در اون زمان ساخته شده فکر میکنین به عموم معیارهای مشخصه که شما باش باور دارین ساخته شدن؟
چندان که پیشترم انجینر صاحبای گفتن ما داشتیم معیارها داشتیم ولو که ما از خود کود نداشتیم همین مشکل کلان همی بود که یک چند تا تعمیر به اساس کود هندوستان جور میشد دیگر چند تایش به اساس کود روسیه جور میشد البته او غلطی نیست لیکن وقتی که باز با هم میسنجی آدم گم میشن ما بینش تخنیکی از نگاه تخنیکی از خاطر ازی کود ضرورت بود من در این مسئله خودم دخیل بودم در مثل کود انسا در این دو سه سال اخیر بالاخره ما صاحب کود شدیم البته بیادر ما گفتیم جر صاحب از ترکیه گفت که کلش امریکایی است در شکی نیست که اکثریتش امریکایی است لیکن او را اجس کرده که شرایط و ضرورت های افغانستان ما از نو کل کور جور کرده نمیتانستیم اما چیزی که قابل عمل بود را گرفتیم چیزی که قابل تغییر بود او را اجس کردیم اما مسئله این نیست که کور نداریم کور داریم اما کیست که او را عملی کنه اما گفته مشهوری ما و شماست که هرچی داریم اخلاقش نداریم کار عملی کنه. عملی کردنش بسیار مهم است. اگر 100 تا کورم داشته باشی چه فایده که عملی نشه؟ برای ازی عملی کردن ازی اول کلانترین مشکلی که ما داریم یک انسجام کلی و منظم بین شهروالی و شهرسازی ضرور است. شهرسازی به هر چی که میبینین شهرسازی وزارت شهرسازی اصلا مرکز تکنیکی و علمی دیزاین و شهرسازی است. یعنی به این معنا که به عقیده شخصی ما وزارت شهرسازی باید مستقیما در عملی کردن پروژه هیچ مداخله نکنه، بلکه هم دیزاین و نظارت کنترل کنه. و البته شهروالی از خود دیزاین کرده میدانم به شرطی که او باید از طرف وزارت انکشاف شهری تایید شه و باز تایید شد و از خودش عملی میکنه. همچنان شرکت های خصوصی و غیره و غیره از خود دیزاین کنه، دیزاین بیاره، لیکن تایید کنه از طرف وزارت انکشاف شهری، باز عملی کنه. ما اینمی مراحله بدبختانه با آن که اصول است، قوانین است، او تعقیب نمیشه. یک مثال بسیار زنده رو برتان بتم، مجبور شدم جناب بگیرم از خاطر اینکه مسئله خطر است. امی تعمیر گلبهار سنتر، اینمی شهروالی تابعالی او را تایید نکد از خاطری که اصلا به شهروالی اهمیت نمیداد. اونا خودشان کار پیش برند، امتزایی که غلطی داشتن اونا که چیزی برایشان گفتم، محمد خوب در جریان استم، ایچ اهمیت دادن، خودشان عملی کردن. آل سبا خدا نخواسته و چه کدام مشکلی پیدا شوه، آیا باز ما شهروالی رو بگیریم؟ یک مشکل کلان است. خب به هر صورت چیزی که بسیار مهم است حال وقت است که اقلا هم تاوانی که تالی کشیدیم باشه، از پس تاوان رویش بگیریم. یعنی امی پروسه را شکل عملی و قانونی بدیم و حتی به عقیده شخصی ما بسیار رو بخشین به زور ساتن باشه، همین شکل اصولی و عملیش پیش رو بریم.
بله سلام توسعه دیر زیاد منه نقدر بنو و آوریدون که تسیل آزادی راژیو ترشناس ملاندی خپراوانه و ری پدیخ پراوانه که ده شهر جوړولو په برخه که ده ولسمشر سلاکار انجینیر محمد یوسف پشتون، د کابل شهروالۍ د پلان د طرح او تطبیق رئیس محمد یاسین نیازی، او همدارس د ترکیې په کرادینز پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد منظور ناصری زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
روی همین امواج پس از ساعت 7 شام برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. موضوع بحث ما هم معیارهای شهرسازی در افغانستان هست. نوبت شما شنونده‌های عزیز است که برای ما زنگ بزنین و از مهمانای عزیز سوال اگر دارین مطرح بکنین، و اگر پیشنهاد و گفتنی دارین هم از طریق تلفن و یا فیسبوک و یا هم از طریق تلفن افغان بی سی میتون با شماره 818 اس ام اس بفرستین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها زنگ بزنین و میتونیم با شما صحبت بکنیم. همچنان اگر سکایپ دارین کوشش کنین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین، صدایتان را صاف و بهتر شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. همین حالا شنونده از طریق سکایپ با ما هستن، بفرماین.
مهربانی
سلام علیکم. خب فکر میکنم سکایپ قطع شد، حالا تلفن از طریق تلفن داریم شنونده را با خود. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
خبری اوکی؟ لطفا یو تجر کنه خیر بلا رودون که تباور شد زن معرفی که یا آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسمت پروان صاحب سلام، کسی پردرانو میلمنو باندی مجگر مپخیر.
سلامت و سی تکین صاحب، مهربانی یو چه جرچی وقت کم ده یو خبری دیری
دیر زیاد مننه ده جنابی پشتون صاحب خبر باندی افغانستان ده یو خواه ده دیر زیاد سنز و مشکلات سر مخامق ده و فدی و رسطه که مرش ده هیوات جرکی برخه که ده زیاد زلزلو شهیدان و چه زیاد کورانی و قربانی ورکلل ده کورونی سب جمیل غارم و شهاده و تجنب.
سلامت و سه اصلی پشتنی تراشی. بله
جنانی پشتون سب محترم، تاسی مخی پر دیزاین ده تعمیرات خبری وقتی ده افغانستان پر زیاد و ولایاتو که انجینران خود سری خپل تعمیرات جوڑوی، مثلا ده تعمیرات و ده دیزاین ده پر ده شار جوڑوی وزارت باید پرویکسن ده طرح و میکانیزم کارو که ترچو بکوالی که ده هی منظمی طرح مطابق ده اصول مطابق دوی اغا تعمیرات جو که او ده زدره ده گوش
مننه سلامت و سید تکین صاحب بل اردون که لرو.
بله شنم دیگر خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
مهربانی سب
بفرمایید. سلام علیکم.
متاسفانه چی وقت ضایع کوی. خیر بل اردون کتاب باور شو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو رادیو ټیټه کوي یا رادیو لری سي لطفا. متاسفانه تلیفون
قطع شد.
ور به شو مل منو ته خیر د کسې په ټلیفون کې اوس ستونزې ښکاری شي. ل ډاکټر صاحب محمد منظور ناصری څخه یو پښتنه لره مغه ده چې که اوس دغه ودانی لکه څنګه چې پښتون صاحب ویل جوړی شوی دي نو که په معیار برابر دي که نه دي زور واکان جوړی کړی یا هر چاسي جوړی کړی دي د دې لپاره آیا اوس څه چاره شته چې په دغه ودانیو کې داسې کار وشي چې هغه د زلزلې په مقابل کې مقاوم سي؟ او زمنن یو شمېر ودانیو درزونه کړی دي په دې وروستیو زلزلو کې، له هغو سره باید څه وشي؟ درزونه په څه شکل سره باید بیرته پټ شي یا مخه ونیول شي؟ او آیا دا درزونه خطرناک دي او که نه؟
بدون د کوم شکه هغه ستا ځکه مونږ هر څه لپاره یو لاره لرو. هغه ودانۍ چې اوس جوړې شوي دي په مختلفو سببو باندې دا جوړې شوي دي او په ستانډردو برابرې نه دي، او یا ولو که په ستانډرد برابرو ودانیو باندې غټې زلزلې تېرې شي، دا مجبوره دي چې باد لګنه یو له سره یو ډیزاین وشي. دته په انجینرۍ اصطلاح کې پرفورمنس انالیسس یا د موجود خاصیت انالیز یا ډیزاین وشي. په دې حالت
بله صاحب
څومره خساره لیدلې ده، د دې خسارې تصدیق باید وشي. په لومړي پړاو کې بعد له هغې نه د دې موجود کانکریټ نمونه واخیستل شي، د نور د سیخ او د دې که موجوده پروژې د هغې ډیزاین شوې پروژې په اساس د دې موجوده خاصیت انالیز وشي. داسې رقم کېږي ځکه چې کانکریټ او یا هر هغه ساختماني مواد چې کله د زلزلې د قوي زلزلو قوت واردېږي، دا د خپل مقاومت یو اندازه له لاسه ورکوي. نو په دې حساب کې مونږ استحکام کاری یا تقویه کاری په حساب باندې کولای شو. داسې رقم کولای شو د موجوده پروژې بعد له هغې نه چې مونږ محاسبات وکړو هغې ته مختلفه نظر شکلو باندې کولای شو استحکام کاری وکړو. یو او اساسي شی چې داسې د مارزل دی جنا ټولو خلکو ته وایم، دا که انجینران دي که عام خلک دي او که دا تکه دارن او باشان دي افغانستان، دوی خصوصا په افغانستان کې په امیانه کې داسې یو غټ مشکل ده وایي او تعمیر د کله اخلو مونږ خپل چې کله کور اخته چې کله راهنما بیایي سړی کور ته ګوري وای وای د دې دا رنګونه څنګه دي، ټول خلک رنګو ته ګوري وای د فلاني ډېر ګاډري تعمیر دی رنګونه یې ډېر قوي دي. زلزلی په ضد مقاوم تعمیرات و فلسفه کې چې ده په بین المللي کوډو کې تعمیر باید ستنې یا پایې قوي مقاومه وي، ځکه چې د زلزلې قوه چې ده افقي قوه ده او د افقي قوه په مقابل کې دغه دیوالونه او ستنې باید مقاومت ښکاره کړي. رنګونه ډېر رول نه لري، حتی پر بین المللي معیارو کې رنګونه باید ضعیفه وي، لږ نه له کالمونه او ستونونه. نو هغه حساب باندې کولای شو چې دغه کالمونه نور 15 سانتي لس سانتي مختلفه شکلو باندې، مثلا داسې لکه غوندې یو اف آر پي په نامه یو مواد دي لکه پلاستیک غوندې، د خپل همدا کالم په چار اطراف کې را تاویږي بیا شریشیږي چې هغه تقریبا د همغه ستنې یا د همغه پایې مقاومت دی. صده نظر په موادو او نظر په هغه باندې د پروژې باندې فرق کوي. دا کولای شو چې په دې شکل باندې تقویه کړو. او په تعمیرو کې 93 درزونه د زلزلې نه بعد پیدا کیږي. یو هغه درزونه دي چې مثلا د پلسترونه درزیږي یا دغه د ساکت و سوچو تنګونه د دودکش و دغو جایو پلسترونه درزیږي، فقط په ساختمان کې پایه او رنګونه او د اساسي اسکلیت د ساختمان درز ونه لري. دا ډېر د تشویش وړ نه دي. کولای شو چې موږ هماغه ځای روش کو و روش نه و او بیرته پلستر کو یا غو. دا اول لومړی دا کوم مشکل نه داس دا ډیر یعنی د خوشنی سبب نه کیږي. دویم داس دا هغه درزونه چې مثلا پر رنگو کې یا په خصوصا په پایو او شهروالو کې من فراغلی دا باید په تخنیکی لحاظ و څارل شي او بعد له هغې نه د نظر په هماغه مختلف تخنیکو باندې یو استحکام کاری پیشنهاد شي او استحکام شي. ته مثلا کولای شي مخکې ما ویل چې اف آر پي استفاده کړو یا 5 سانتي یو بل جال کانکریټ ته ور واچول چې پایې ته له باندې نه 5 سانتي 10 سانتي پورې ده پایه غټه کړل شي. دا دویم میتود دسته کولای شد استخدام کاری او دریم او از خطرناک ترین هغه هغه دسته هغه تعمیرونه مثلا چې یو طرف ته چپه سوی دی او یا ډیر زیات نشسته کړی ده دغو باید ډیر اساسي یو محاسبه وسي هغه کې بیا دوه شایه مخکې راځي کله چې په بین المللي معیارو کې یو ساختمان لپاره استحکامي پروژه وړاندې کیږي د موجوده ساختمان د نوي جوړولو نه یې 40% نه زیات وي یعنی یو نوی ساختمان جوړو موږ که مثال یو لک ډالر باندې جوړیږي د دې استحکامي پروژه چې 40,000 ډالر نه پورته شي
ډېره مننه
هغه وخت کې اجازه نه ورکول کیږي استحکام کې باید چپاسي لپاره جوړ کړي
کور جناب دکتر صاحب محمد منظور ناصری استاد پهنتون کرادینیز در ترکیه جناب محمد یاسین نیازی رئیس طرح و تطبیق پلان شهرولی کابل را هم با خود داریم اندک به موضوع دیگه
فکر کنم چه قطع شوال تلفنیم
بله فکر میکنم جناب نیازی برحال کوشش خواهیم کرد که دوباره با شما در تماس شویم و انجینر صاحب محمد یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در امور شهرسازی هم در استودیوی رادیو آزادی در کابل تشریف آوردن پشتون صاحب اگر روی یک نکته دیگه به همین بهانه نگاه بکنیم در کل در قسمت ساختمانی در شهر در شهرهای افغانستان مخصوصا شهر کابل که حداقل بخش سرکسازیش در کنترل خود حکومت است و در کنترل شهرولی در بعضی در بخش موارد جناب نیازی صاحب پیشتر گفتن که ساختمان ها خب زیاد کنترل بالاش ندارن چون زورمند ها ساختن و این و آن اما در بخش سرکسازی و اینا که تا حد زیاد شهرولی کابل و در کل حکومت افغانستان کنترل دارن و این سرک ها را بدون شک زورمندها نمی سازن اما آبروهای کنار سرک ها و امثالش خیلی وضعیتش خراب هست حتی با یک باران خیلی اندک هم به اصطلاح شوخی که حالا رایج شده کابل به بحر وصل میشه در این قسمت چقدر مشکلات وجود داره در افغانستان و آیا به گفته شما پیشتر گفتن از معیارها نظارت نمیشد حداقل در بخش سرک سازی هم این مسئله همون رقم است که از معیارهای وجود داره فکر میکنین که ازش نظارت نمیشه یا حداقل یا هیچ معیاری وجود نداره هر کس در هر جا ساختمان میسازه بدون از اینکه فکر بکنه بالای از اینکه آب از این ساختمان کجا میره و یا آب بارانی که بالای ساختمان میباره از کجایش باید رد شوه
تشکر میجا یک از بدرام سوال کرد که مسئله همین که همین جنرال که دیزاین میکنه چطور با اینا کنترل شوه همین جزء همین مسئله است که از اول چطور همین کلی پروسه پیش میرسه ای کنیم اگر ما پس به تاریخ همین نزدیک خود بریم 30 سال پیش وزارت انکشاف شهری وجود نداشت اما یک موسسه به نام پاما وجود داشت که او وظیفهش همین دیزاین کل تعمیرات خاص دولتی بود و ضمناً در صورت ضرورت تعمیرهای بزرگ مخصوص در شهرهای بزرگ او را البته کنترل میکرد یعنی وقتی که ما امو اسناد عالی میبینیم اونا واقعا رسیده بودن در حالت فعلی مشکل ما در ایسه کنترل دو مسئله است یکی البته کمبود ظرفیت های کافی چی در کابل باشه چی در ولایت باشه و پالیش البته این مسئله دیگه است که عام است بدبختانه که او عدم اطاعت از قوانین و اصول است که شهروالی هرچی چیغ میزنه وزارت انکشاف شهری هرچی چیغ میزنه دولت با تاریخ کلی هرچی چیغ میزنه عموما کوشش میکنه مردم که از راه دیگه برن و نخواهد خاطری که وقتی که میایم برای تایید دیزاین خود اونا باید یک تکس معین بتن از خاطر همین تکس معین اما دیزاین کلش به خرابی روبرو میکنن این یک مسئله مشکل است مشکل اساسی که شما گپ زدین که همین زیربنای شهری است مسئله آبروها، مسئله کانالیزیسیون، مسئله آب به طور کلی و ترانسپورتیشن که اساسش سرک هاست در افغانستان چرا ما بغیر از ترانسپورت سرک زمینی دیگه نداریم ترامبی و چیزها را نداریم ایره که اگر مدنی در بگیری دو مسئله ما مشکلات بسیار زیادی داریم ولو که پلان های بسیار خوبی علی موجود است لیکن یکشم عملی نشده بعضی چیزهایی که موجود دو کافی نیست به طور مثال یک مثال بسیار خوبه در کابل بر تاده میتونیم یک کانال است از منطقه شمال شهر شروع میشه تا به میدان هوایی تا بالاخره به چی میفته به دریای کابل این تقریبا 40 سال پیش دیزاین شده در اون وقت در این منطقه کلش تقریبا بدون مبالغه 80% سایه زمین سرسبز بود تعمیر نبود یعنی اونجا اگر او میامد کرد جذب میشد آلی کل منطقه کانکریت شده وقتی که آلی او که میایم تقدار مقدار او باران بسیار زیاد است، نظر به او چارچند و پنچند است، لیکن او کانال او او تیر کردن نمیتونه. می سبب است که سرکای منطقه شمال و خیرخانه منطقه که به مجردی که 2 ساعت 3 ساعت مستسل باران ببره 1 متر اوج ساده میشه تا وقتی که کل او باستیر میشه. این مانا هم نظام مانا داریم، سیستم رو باید از سر جور کنیم، فعال بسازیم. این البته مسئولیت مستقیم شاروالی است که کار کش پیش بره، لیکن اساسش این نیست که یک عالم سرمایه گذاری میخواد که ایره مفتم نمیشه. این سرمایه گذاری باید دولت آماده کنه تا شاروالی او را عملی کنه.
دولت امکانات این را داره جناب پشتون صاحب، شما به حیث مشاور رئیس جمهور میبینین در دولت چنین امکانات وجود داره یا راههای هست که دولت بتونه از طریق سرمایه ها را تامین بکنه؟
نه تنها که راههای است بلکه امکانات موجود است. ما از مو امکانات مادی خود با مشکل ما است که ما به شکل مؤثر استفاده نتانستیم نکدیم. حتی آدمی سرمایه گذاری که میکنن با مسائل چی گمی شرکت های ساختمانی که سرمایه گذاری میکنن یک فیصدی بسیار کم تکس باید بیتا دیسی زیربینا هیچ مسئله نیست، اما کمکی که باز میکنه در نهایت او اگر اینا مثلا 10% کمک کنه کل چی خود سرمایه‌گذاری خود، اما قیمت سرمایه‌گذاری که قدر دو چند و سه چند یعنی 200% 300% 300% قیمتش بلند میره، چون سرکش بهتر میشه، آبرسانی بهتر میشه، کانالیزیش بهتر میشه، در اون صورت او بسیار بهتر میشه. خب اینه میره ما مخصوصا سرمایه‌گذارای ما یک ویژن دراز مدت نداره. اون را دستی میگم یعنی 10000 دلاری که مالی فایده کنه خوب سازی که باز ما 2 سال باز
اما حکومت نمیتونه اونها رو مجبور بسازه به اینکه این همه معیارا رو در نظر بگیرن.
گفتم که مؤثریت حکومت که کم شده از دو مسئله است، یکی کمبود ظرفیت هاست. به طور مثال امیال دستی وزارت انکشاف شهری از خود کودا داره، پروگرام داره، لیکن چطور عملی کنه؟ مثلا در ولایات در شهروالی های ولایت وزارت انکشاف شهری ایره امروز البته هر ولایت ریاست انکشاف شهری داره، لیکن چون ظرفیت نداره به اونها اجازه نیست که از 2 منزل اضافه تعمیر چی کنه اجازه بده. اگر 2 منزل اضافه باشه باید به مرکز روان کنه، مرکز که روان کنه توان قطعی دارم زیاد شد، علی سابق خواری نیست، روزانه شاید 100 تعمیر بیه، ایره که تا که تکمیل میشه اقلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه وقت میگیره. او مردم منتظر شدن نمیدونه دیگه، بهتر است میگه بغیر از اجازه وزارت انکشاف شهری ایره عملی میکنیم. این نتیجه شاخری است. امی هفته گذشته ما فرا رفته بودم، ما واقعا 4 سال نرفته بودم فرا، امی بازارهای فرا رو نمیشناختم. با اندازه تعمیرهای 2 منزله و 3 منزله زیاد شده بود که من هیچ توقع نداشتم اونجا. به هر صورت کل شهرهای ما به این شکل است.
تشکر جناب پشتون
صاحب، یه آمادگی کلی به کار است.
سلامت و سه انجینر صاحب پشتون، یه واردون که د اسکایپ لاری لرو بیا به ورشو نیازی صاحب چه حقوقی چه نظر لری مهربانی کوی د اسکایپ لاری اوریدون که تورزو مهربانی.
منصور ما سلامونه می وړاندې کوم آزادی رادیو تا اوریدون کو تا.
سلامت
شما در آقای منصور.
د ما سوال 2 جزء دته، یو نیازی صاحب ته او بل پښتون صاحب ته. د سرکو د جوړولو په اساس کې د دولت ضرورت او وظیفه ده او مکلف ده، دولت پایز دې ځان ته دولت وایي، د دولت مکلفیت داده چې سرک او کانالیزاسیون سیستم او پارکینګ په کې جوړي، چې د خلکو رفت آمد یا ترانسپورټیشن د هم د فاضله موادو او هم د نورو آسانه باندې وسی.
بله
دې کې چې زه ګورم لا اشرف غنی نه نیولې تر جمهور ته د اخره پورې چې شاروالې کې عملی کیږي هیڅ کوم یو اساسي پلان جوړ شوی نه ده. اساسي پلان په هیڅ نه جوړ شوی چې اساسي پلان تطبیقول غواړي. وخت موږ تطبیق نه سو کړای نو څه به کوڅ په انوارو کې کتابونه ډاک ولرو.
درست
دا باید داسې یو لار جوړ شي چې باید تطبیق شي، چې نه تطبیقیږي بیا باید ووایو چې دغه کار موږ نه سو کولای، دل لپاره وظیفه خو سه کوو نه کوو. په دې چې دا خو تاریخ کې اخر ثبتېږي، وزې موږ تاریخ ته شاته وګورې د داود خان له وخت نه یا ازهر خان له وخت نه شروع کې ډیر افغانستان کې یا امریکایانو ډیزاین کړی و، یا قسمت جرمنانو کړی و، یا قسمت هم روسانو وکه. په دې کې یو څه هغه ډېرې کم منطقې چې جوړې سوې دي هغه هم د همغه په اساس باندې جوړې سولې. اگر من گفتم سکوله تپ دی واچ و سوالا منگا جور کردی.
جناب آقای منصور اگر موضوع تننده که بس جنبندی بکنین که وقت کم است.
و او بلا مثلا می نیازی سرت متوجه در فرض مصاب خوید دبی د تعمیر و یاد شگ پسر دست تعمیر به دنیا کسات دی وبو پسر بن جور سی ویدی.
خو
څوک دی چې دغه عملی کی په افغانستان کې.
درست.
دغه سوال دا چې دغه خلک چې په دولت کې ووس ناس دی دو وظیفه
اندغه رسیدا باید امه منصور صاحب که تاسو خوشحالی ستاسو پښتنې ته باندې ازي صاحب جواب وای د کابل شاروالۍ د پلان د طرح او تطبیق رئیس متاسفانه چې بیا هم ټلیفون قطع شوی دی نیازی صاحب خو خیر یو پښتنې برتل شغل ډاکټر محمد منصور ناصری څخه لرو ناصری صاحب د شارونو په برخه کې وژغېدو د کلو خلک څنګه کولای شي په کلو کې زلزله خو هم په کلو هم په شارونو کې دواړو ځایونو کې تاوان پېښوي د کلو خلک په څه شکل سره کولای شي چې داسې کورونه جوړ کړي چې هم ورته ارزانه تمام شي او هم د زلزلې په وړاندې مقاومت ولري کوم اسانه او ارزانه لاره لري
بله صاحب فروان صاحب په دې اکله زاد په افغانستان کې دغه د کلیوالي کلاوې چې دي د موږ او تاسې دا د زلزلې په مقاومت له لحاظه ډېر ښه او هغه لري او خاصیت او ډېر ښه مقاومت لري ځکه چې لکه مخکې چې ما وویل صاحب زلزلو کې چې یو کله چې یو ځای کې زلزله کېږي نو ځمکه کې یو حرکت منځته راځي دغه حرکت خپله ځانته خاص یو پریود لري او کله چې دغه مدرن ودانۍ یا لوړپورې ودانۍ چې دي د دوی د زلزلې په مقابل کې یو دفاعي حالت اخلي یعنې یو ځان ورته په دفاع حالت کې ږي او دا ودانۍ خپل ځانته یو پریور یو خاصیت لري نو د دغو دواړو د مقایسې یا د مجادلې وخت کې کومه یو څه زور شي بس هغه پېښېږي کله چې زلزله زور شي ودانۍ چپه کېږي کله چې ودانۍ زور شي بس زلزله ترې نه یو څه خسارات پکې راولي تېرېږي کلیوالی تعمیراتو کې یا کلیوالی کلاو کې دا یو متر تقریبا دی دیوالو بار یو متر کلر ده د دوی ښه ډیر یو ښه خواص ده ده یعنی انجینری استلاق وایي چې دوی تسلیم دي یعنی دوی د زلزلې حرکت سره یو رقم حرکت کوي کوم شان چې زلزله حرکت کوي دوی هم ورسره یو ځای حرکت کوي اوس هماغه سبب ده چې دا ودانۍ زلزله کې کم خساره ویني نو د ما کلیوالي او کلو خلکو ته دغه پېشنهاد ده چې څوک چې کلو کې دي خصوصا اوس د وختو کې لږ خلک غته مخه کړې ده چې دا مدرنه ودانۍ جوړې کړي یا کانکریټي یا پخو خښتونه د پخو خښتو کانکریټي ودانۍ صحیح ده مدرنه مقاومه دي د زلزلې په مقابل کې خو دماغ هم که معیاري جوړې شي که معیاري جوړې نه شي له هغو نه کلیوالي ودانۍ ډېرې ډېرې ښې دي ځکه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ځکه مقاومت زیات ده چې د زلزلې حرکت ځانته اخلي لکه موږ تاسو باندې ځکه یو قوه وارده چې موږ ورسره حرکت نکو موږ غوړ نه زوبلیږي او کچیر ورته ودرېږو یو څوک را باندې یو قوه وارده چې هغه وخت ډېر زوبلیږي نو په دغه مانوال باندې کولای شي چې موږ هم په ارزانه او هم مقاومه او اسانه طریقه باندې خپل ودانۍ جوړې کړو او مخکې یو سوال مخکې وسته کوم نیازي چې بیا قطع شوی ده د ما نیازي چې دغه پوښتنه وه چې موږ زه نه وایم چې په تایمانیو کې 50 منزله تعمیر نه جوړېږي دما پښتنه نیازي صاحب نه ده چې دغه اته منزله تعمیر چې په یو متر فاونډیشن باندې په تایمانۍ کې جوړیږي دغه څنګه دره دغه خو ستاندارد نه ده شاروالي صحیح ده چې زورمندان اوس افغانستان کې یو ډېر ښه اصطلاح ده زورمندان دي بس زورمندان دي صحیح ده زورمندان لوړ پورې ودانۍ جوړې کړي یو شپږ منزله دي موږ د کور څنګه یو تعمیر یو دانه باشي راغی یو ټیکدار له شاروالي نه جواز هم لري او هغه د اوسې جوړوي خای نیازی چې د دوه لک فکی ودی وای چې خای دا جواب څه ورکړه د نکوم زورمان ده خپلې نجار ده ورته چورونه د مشترک کور جوړي اته منزله وو منزله جوړي خای دا جواب څوک ورکړي په دې کې موږ نه پټې د لای څه ایره دی یو انجینر په یو قلم باندې چې نه څه کولای خو په دې باندې هم څه متيقنه یو چې کچيري په شاروالې کې یو انجینر اجازه ورنه چې یو وخت ته پخښت نه خدل کیږي دنه چې په کومه مانوال باندې په کومه سبب باندې اجازه ورکړي هغه باندې عزیز صاحب لطف کوي تیرا با میرا بانی
ډیر زیات
مننه ناصر صاحب محترم که جناب نیازی صاحب تلفن چون قطع شده متاسفانه که نمیتونن به سوالتون پاسخ بدن.
امیدوارم چو پیغام به مولولو بیا به انجینر صاحب پښتون ته ورشو. حامد له زابل ولایت له میزان ولسوالی لیکلی وای شاروالی باید کلک کورونو جوړول امر ورکړي. محمد فهیم عجیب له میدان شار لیکي و د زلزلې په وخت کې اول باید خلک بهر ته وتښتي که امکان د وتلو نه وي، باید د دروازې لاندې ودریشي. د بل پیغام هم لیکلی، په بل پیغام کې هم ورته خبره کړې ده.
بله، و پیام های رو صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم شنونده ها نوشتن. محمد حکیمی نوشتن متاسفانه تعمیرهای ساختمانی در ساخته شده در افغانستان به صورت بین المللی نه بلکه مورد قبول شاروالی کابل هم نیست. حکیمی از غور نوشته که سوال من از مهمانان گرامی است که کسانی که میخواهند ساختمان جور کنند آیا آنها از مسئولین شاروالی نظر میخواهند یا خیر؟ من فکر میکنم اول اجازه میخواهند به خاطر ساختمان در صورتی که زورمند نباشند.
نو خیر ور بشو انجینر صاحب پښتون ته. انجینر صاحب پښتون، اوس خو دا کورونه چې جوړ شوی دی په کابل کې خصوصا د لوړې ودانۍ او د زورمندانو دي، نو شاروالی خو ورسره څه نشي کولی، لیکن دوی نه یوازې ځان ته خطر پیش کړی دی بلکې شاوخوا چې کوم کورونه دي هغوی هم له خطر سره مخامخ دي. څه باید وشي چې خدای نخواسته زلزله کیږي او شدیده زلزله کیږي او لوړه ودانۍ نړیږي، شاوخوا چې کوم کورونه دي هغه هم ورسره تبان چې زیانمن کیږي، باید څه وشي ستاسو په نظر؟ د دې حل لاره څه ده؟ انجینر صاحب پښتون،
زلزلې په ارتباط چې هغه معلومه ده. بله بله
بله بله، ستاسو آواز وساوه
چې ما ویل د ساحه مطالعه وسی چې هغه معلومه ده. موږ ته معلومه چې مثلا کابل کې زلزله سته، حتی اندازې هم تعین شوی ده چې حد اکثر شاید تر ونیم ریکټر پورې یا تو ریکټر پورې ولاړ شي. د تعمیراتو د ډیزاین مسأله ده چې هغه باید انجینران باید مسؤلیت پر غاړه واخلي، او هیڅ مراقبت د تعمیر پس له هغه د زلزلې څخه د عام ذاته خاصه پروسه ده چې باید ولري شي. د ترند او د افرادو سره او د زلزلې په وروسته د خلکو سره کومک کول دا څلور شي په هر پروګرام کې ست. مشکل اصلا دا دی چې داشنیو چې انجینر نه لرو، اما انجینر مو اکثرا په مسولیت د خپل مسولیت تر اخیره پورې نه رسي، په سبب دی چې هغه اداره چې د کار ورته کوي هغه تر شانه د پسې چې د هغه مسله.
نه، زما منظور انجینر صاحب پښتون دا و دقیقا چې آیا نشی کړی چې یو چا وس کور جوړ کړی دی، حکومت ورسره خبري وکړي چې دا کور دی په معیار برابر نه دی، همستاله لپاره خطر لري، هم شاوخوا کوروته
زغه نقطې تر اتلم.
بله، مهرباني
زغه نقطې تر اتلم. نو کسا د پاره لنډ کم، نو اصلي مسله دا ده چې د کنن ورځ موږ کوشش کوو چې پالیسی د زلزلې مقابل جوړ کو. یو خو د نوي تعمیرات لپاره باید پالیسی وي چې هغه تقریبا موجود ده، کوم مشکل نصر عمل کېده البته مؤثریت ولري. دوهم مسله دا ده چې د آینده تعمیرات لپاره باید امکانات سره متعتا د لکه د مخش تاسو ذکر وکي بحث وکي د کلو د واړه واړه تعمیرونه چې دي دوغه سره باید متوجه وسو. په تور مثال موږ په خوا په دقیقې په کابل کې دوه منزل